السلام علیکم او سهار مو پخیر. دوشنبه ده د کب یهود دویمه د فبروري میاشتې یوشتمه د ازادي راډیو نیم ساعته سهارنۍ خبری مجله په لنډو خبرونو پیلوو. د ننګرهار په پچیراګام ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ پنځو غړو ته په یوه پیښه کې مرګ ژوبله اوښتی. په ننګرهار کې د طالبانو د امنیه قمندانۍ ویان عبدالبصیر زابلی ازادي راډیو ته ویلي چې پیښه وړمه شپه ناوخته سوې او د دوی معلومات ښیي چې ډزې د کورنۍ یوه ځوان کړي او ادعا کوي چې په ځان نه وپو او ډزې ورڅخه سوي. په پیښه کې د کورنۍ مشر یعنې پلار مړ سوی، څلور نور چې یو ماشوم هم پکې شامل دی ټپیان دي. زابلی زیاته کړې ډزې کوونکی ځوان چې خیال شاه نومیږي په ټپي حالت کې د طالبانو لخوا نیول سوی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغان میرمنو ډیره اوږده لار وهلې، خو د طالبانو په بیا راتګ سره د دوی ډیرې لاسته راوړنې له جدي خطر سره مخامخې دي. دغه ادارې پرون په خپل ټویټر کې د تیرو شلو کلونو د افغان میرمنو د لاسته راوړنو په اړه یوه ویډیو خپره کړې چې پکې ویل سوي افغان میرمنو تحصیل کړي، په سیاست کې برخه اخیستې او ډیرو یې د خپل هیواد اقتصاد په وده کې هم ونډه اخیستې ده. د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د ځنګړي سرپلټون کې ادارې سیګار ویلي چې افغانستان د خپل پیسو د چاپ لپاره تخنیکی وړتیاوی نه لري. سیګار یکشنبه پر خپل ټویټر دې مسالې ته اشاره کړې او زیاته کړې ده چې طالبانو لا تر اوسه داسې یو داخلي مرجع پیدا یا تقویه کړې نه ده چې افغاني بانک نوټونه چاپ کړي. سیګار داسې وخت دا موضوع یاده کړې چې د راپورونو له مخې افغانستان کې بانکونه لا هم په کافي اندازه د پیسو زیرمې نه لري او خلکو ته د پیسو په ورکړه کې پراته محدودیتونه نه دی لري سوي. په بیجینګ کې د ژمنۍ اولمپیک لوبو د پای مراسم یک شنبه نه وخته تر سره سول. ناروې سږ کال په ژمنۍ اولمپیک کې د 200 میډالونو په ګټلو سره چې شپاړس یې د سرو زرو دي اول سو، جرمني دویم، کوربه چین دریم او امریکا څلورم مقام وګاټه. د چین ولسمشر شي جنګ پینګ او ګڼ نور چارواکي د اولمپیک پای مراسمو کې حاضر وو، خو د لویدیځو هیوادونو مشرانو په چین کې د بشري حقوقو د نقض په تړاو د اندېښنو له کبله اولمپیک تحریم کړی وو او ورنغلل. د چین ژمنۍ اولمپیک لوبي د فبروري میاشتې پر څلورمه پیل شوی وي. تمه ده بل ژمنۍ اولمپیک په 2016 میلادي کال کې د ایټالیا په کوربه توپ ترسره سي. او د بریتانیا د ملکې د کورونا معاینه مثبت ختلې خو علایم یې خفیف دي. ملکه الیزابت 95 کلنه ده او همدا څو ورځې مخکې د خپلې واکمنۍ او یوې کلیزه ولمانځله. د بریتانیا چارواکو ویلي ملکه داسې وخت په کورونا وایرس اخته سوی چې درې وړه واکسینونه یې هم کړي وو. ملکه به په قرنطین کې وي او ځینې کارونه به له خپلې ماڼۍ ترسره کوي. لنډ خبرونه مو د ازادي راډیو په سهارنۍ خبري مجله کې واوریدل. مخکې تر دې چې د راپورونو د معرفي برخې ته ورسو د هوا حال اورو.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالت اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان زایزې وریځې، تودوخې لوړه درجه 11 ټیټه 2. هرات اسمان زایزې وریځې، د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 2. کندهار اسمان زایزې وریځې، د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 6 ټیټه 8. مزار شریف اسمان زایزې وریځې، د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټه 8. او جلال آباد اسمان لمر، د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 8.
د هوا حال مو له ازادي راډیو واورید. د دغه راپورونو تفصیل هم په خبري مجله کې اوریدلای شئ. ملګری ملتونو وایي په افغانستان کې د خوارج واکو ماشومانو د تغذیه لپاره عاجل مرستې ونیسي، بشمیره ماشومان به د مرګ له خطر سره مخامخ شي. په کندهار کې د طالبانو لخوا د یوې وجل سوي میرمنې د کورنۍ غړو د لاریون پر مهال د قاتل د نیول کېدو غوښتنه وکړه. د ملي امنیت پخوانی سلاکار حمدالله محب وایي چې کابل ته د پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی د ستنېدو اوازې بې اساسه دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د میشتو افغان پناه غوښتونکو روسي ډله د کډوالو له یوې لویې اډې نیوجرسي ووتله، خو په اماراتو کې ګڼ نور لا هم امریکا ته د تګ انتظار دي.
په مجموع کې دلته سپینګیری ځوانان یو رواني او مبهم حالت کې قرار لري.
د فرانسې او روسیې ولسمشرانو د اوکراین پولې ته څیرمه د رامنځته سوي کړکېچ په اړه خبرې وکړې. دا خبري مجله تر اونیو بجو ده.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د خبري مجلې د خبري راپورونو برخې ته ورزو. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي که د افغان خوارځواکو ماشومانو د تغذیه لپاره عاجل مرستې ونیسي، بشمیره ماشومان به د مرګ له خطر سره مخامخ سي. د یونیسف افغانستان څنګه په یو بیان کې ویلي چې 3 میلیون او 2 لک ماشومان د خوارځواکۍ له خطر سره مخامخ دي. بلخوا د خوړو نړیوال پروګرام ویلي د طالبانو لبیا واکمنېدو راهیسې هغه کورنۍ کافي خواړه نه لري چې نفقه ګټونکي یې ښځې دي. سفیولا ستانکزي راپور جوړ کړی.
د افغانستان په یوه لرې پرته کلیواله سیمه کې بېوزلې ښځې له خپلو وړو خوارځواکو ماشومانو سره د یونیسف یو کلینیک ته ورغلې. له 5 کلونو هغه واړه ماشومان چې وضع یې تر نورو خرابه وي سمدستي ورته مخصوص خوراکي مواد ورکول کېږي چې څه ناڅه وس پیدا کړي. دغه مرکز ته حلیمې خپل 12 میاشتنی لمسی فاطمه راوستې. د یونیسف د خوارځواکۍ د درملنې او د تغذیه متخصصانو فاطمه ته پوره 15 اونۍ مخصوص خواړه ورکړل. حلیمه وایي چې اوس یې د لمسۍ رنګ او رخ تازه شوی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف د ارزونو او راپورونو له مخې سږ کال په افغانستان کې 3 میلیونه و 2 لک ماشومان د خوارځواکۍ له خطر سره مخ دي. یونیسف افغانستان د خوړنې یا تغذیه برخې مشره میلانی ګالوین په خپل ټویټر لیکلی، سخت خوارځواکۍ د وقایې وړ ده خو له عاجلو مرستو پرته ماشومان له اوږدې خوارځواکۍ یا ان د مرګ له ګواښ سره مخ کېدای شي. میرمن میلانی زیاته کړې، یونیسف سږ کال په پلان کې لري له 5 کلونو کم عمره 11 لک ماشومانو ته رسیدګي وکړي او تر دې مخکې 8 لک داسې ماشومانو ته ژوند ژغورونکي معالجوي خواړه ورسولي دي. افغانستان د اقتصادي حالت په خرابېدو په ټوله کې د دغه هیواد څخه باندې 3 میلیونه اوسیدونکي له لوږې سره مخ کړي چې د پام وړ برخه ماشومان دي. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان څنګه ویلي، د طالبانو د واکمنۍ د 6 میاشتو په پوره کېدو د خوراکي توکو د کمښت بحران ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی. په دې اړه ټویټ کې راغلي چې د خوراکي توکو د کمښت دا ستونزه د اقتصادي ناورین، د جګړې د اثراتو او وچکالۍ یوه نتیجه ده. په بیان کې په ځانګړې توګه د هغو ښځو وضع خانه ده بلل شوی چې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره په کورونو کې نیول شوي. د ډبلیو اف پی ټویټ کې راغلي، ټولې هغه کورنۍ چې نفقه راوړونکې ښځې وي کافي اندازه خواړه نشي ترلاسه کولی.
ومردل چې یونیسف وایي په افغانستان کې ګڼ ماشومان للوږې سره مخامخ دي او که مرستې ونیسي ګڼ ماشومان به د مرګ له خطر سره مخامخ سي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغان میرمنو اوږده لار وهلې، خو د طالبانو په بیا راتګ سره د دوی ډېرې لاسته راوړنې له جدي خطر سره مخامخې دي. دغه ادارې پرون په خپل ټویټر کې د 13 کلونو د افغان میرمنو د لاسته راوړنو په اړه یوه ویډیو خپره کړې چې پکې ویل سوي افغان میرمنو په 13 کلونو کې تحصیل کړی، په سیاست کې برخه اخیستې او ډیرو یې د خپل هیواد د اقتصاد په وده کې هم ونډه اخیستې ده. د بخښنې نړیوال سازمان وایي اوس چې طالبان بیرته واک ته رسېدلي، د افغان میرمنو دغه لاسته راوړنې د له منځه تلو له ګواښ سره مخامخې دي. طالبانو په وار وار ویلي چې د اسلام او افغاني کلتور په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته درناوی لري او تامین به یې کړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرپلټونکې ادارې سیګار ویلي افغانستان د خپلو پیسو د چاپ لپاره تخنیکي وړتیاوې نه لري. سیګار یکشنبه پر خپل ټویټر دې مسالې ته اشاره کړې او زیاته کړې ده چې طالبانو له تر اوسه داسې یو داخلي مرجع پیدا یا تقویه کړې نه ده چې افغاني بانک نوټونه چاپ کړي. سیګار داسې وخت دا موضوع یاده کړې چې د راپورونو پر اساس افغانستان کې بانکونه لا هم په کافي اندازه د پیسو زیرمې نه لري او خلکو ته د پیسو په ورکړه کې پراته محدودیتونه نه دي لري سوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرپلټونکې ادارې سیګار زیاته کړې چې د محمد اشرف غنی ادارې د 2000 میلادي کال په جنوري کې له بی پولنډي کمپنۍ سره د 10 میلیاردو افغانیو په ارزښت د 9 پیسو د چاپ تړون لاسلیک کړی وو. د افغانستان بانک چارواکو لا د دغه تړون د دوام په اړه او یا دا چې پیسې به چیرې چاپوي څه تبصره نه ده کړې. په کندهار کې د طالبانو لخوا د یوې وژل سوې میرمنې د کورنۍ غړو د یوه لاریون پر مهال د قاتل د نیول کېدو غوښتنه وکړه. بلخوا د کندهار سیمه ییز خبریالان وایي چې د دغه لاریون د پوشش پر مهال تهدید سوي، رسنیز وسایل اخیستل سوي او د 2 دقیقو لپاره توقیف سوي دي. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
د وژل سوي میرمنې د کورنۍ غړو د یکشنبه په ورځ د اعتراض په توګه د هغې جسد د ولایت ودانۍ ته ولېږداوه او د قاتل د نیول کېدو غوښتنه یې وکړه. دغه میرمن د شنبه په ورځ د کندهار ښار د درې مناهی اړوند په 400 سیمه کې پر ګزمه ولاړ د یو طالب وسله وال لخوا د دوی د سپرلی پر رقشه د ډزو له امله ووژل سوه. په دغه پیښه کې دوی نورې میرمنې هم زخمیانې سوې. بلخوا د کندهار خبریالان وایي دوی ته اجازه نه ده ورکول سوې چې د دغه لاریون رسنیز پوښښ وکړي. د کندهار یو محلي خبریال جاوید سمسور وایي دوی د لاریون د پوښښ پر مهال د طالبانو له لورې ګواښل سوي، رسنیز وسایل ورڅخه اخیستل سوي او د څو دقیقو لپاره بندیان سوي دي.
ماته ویل چې ته راځه او زه ته بر سره ولاړ شي، تا ته چا اجازه درکړې ده چې عکسونه اخلي؟ په داسې حال کې چې ما خپل کار ته ورته وښو یا ورته مې ویل چې زه خبریال یم، بیا هم دوی زما خبره وانه اورېدله او غوښتل یې چې حوزې ته مې بوزي.
ښاغلی سمسور وایي د کندهار د امنیې قوماندانۍ د ویان په منځګړیتوب بیرته خوشي سوي. کندهار کې خبریالان وایي د رسنیز پوښښ پر مهال له سختو ګواښونو سره مخ دي. دوی طالبان په توپیریز چلند تورنوي او وایي چې طالبان د نړیوالو خبریالانو سره ښه خو د افغان خبریالانو سره توهینامیزه چلند کوي. د محتمیم صالح په نوم یو بل سیمه ییز خبریال ازادي راډیو ته وویل
ما د کندهار پوهنتون اړوند راپور جوړوي، د تیرو لس ورځو راهیسې اخته یم چې دا راپور جوړ کړم. یوازې نور ترا ویډیوګانو او مصیبو هم تیر سوی یم، فقط د عکسو دپاره نن لسمه ده، مګر بیا هم نسم کولی چې دغه عکسونه واخلم. درې ورځې مې یوازې په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې د اجازه اخیستلو دپاره تیر کړې.
طالبانو د یک شنبه ورځې د لاریون او د خبریالانو سره د بد چلند په اړه څه ویلي، خو تر دې مخکې ژمنه کړې وه چې دوی د بیان ازادي ته ژمن دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار حمدالله محب کابل ته د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د ستنېدو اوازې بې اساسه بللي. د پرزول سوي جمهوري دولت پر مهال د ملي امنیت سلاکار شغلی محب په دې اړه یک شنبه نا وخته یو ټویټ کړی دی. څو ورځې مخکې د پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی ورور ویلي و چې دی غواړي افغانستان ته ستون سي. سپي ولا ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
پرخواله رسنیو افغانستان ته د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د ستنېدو په اړه تر څو ورځنیو تودو بحثونو وروسته بالاخره د ملي امنیت مخکینی سلاکار حمدالله محب ویلي چې کابل ته د ښاغلي غنی د ستنېدو اوازې بیا اساسه دي. محب یک شنبه ناوخته له پخوانی ولسمشر سره د یو تازه ګډ عکس په خپرولو سره یو لنډ بیان هم ورکړی. هغه کابل ته د ښاغلي غنی د ستنېدو اوازې بیا اساسه بللي او زیاته کړې ده چې ولسمشر غنی تل د افغانانو لپاره پر یوې داسې تلپاتې سولې باورمند او ورته ژمن دی چې ارزښتونه پکې تر پښو لاندې نشي. محب جاته کړي چې ولسمشر غنی اوس هم د ولس د خیر لپاره په داسې اساسي بحث ملاتړ کوي چې د هیواد د ټولو وګړو استازیتوب پکې وي. حمدالله محب داسې وخت کابل ته د پخواني ولسمشر اشرف غنی د ستنېدو خبرې بیا اساسه بللي چې څو ورځې مخکې د ښاغلي غنی ورور حشمت غنی له دویچ ویلې ټلویزیون سره په مرکه کې په دې اړه ځینې څرګندونې کړې وې. هغه لاول ویلی وو چې د خپل عمر پاتې برخه په افغانستان کې تیروي، خو داسې نه چې د یو سپینګیری په توګه به د جماعت کونج کې کینی. او به ګوري چې څومره خیر خلکو ته رسیږي، کنه له هغه نه خو بهرخه کولی شي چې افغانانو سره مرستې راټولې کړي. ولسمشر غنی د 2021 کال د اګست په 15مه د طالبانو په بیا واکمنېدو سره له خپلو ډیرو نږدې همکارانو سره چې یو یې د ملي امنیت پخوانی سلاکار حمدالله محبو له افغانستان ووت. ښاغلی غنی له هماغه رئیس په متحده عربي اماراتو کې اوسي، خو محب بیا امریکا کې میشت دی. د طالبانو حکومت په تیره بیا د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ټینګار کړی چې پخواني چارواکي کولی شي بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. د پخواني حکومت یو بل لوړپوړی چارواکی او ښاغلی غنی ته له ډیرو نږدې کسانو سلام رحیمي و چې څو ورځې مخکې کابل ته ستون شوی.
ازادي راډیو ته غوښتست د امریکا په متحده ایالاتونو کې د میشتو افغان پناه غوښتونکو وروستۍ ډله د کډوالو له یوې لویې اډې نیو جرسي ووتله. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته امریکا ته د رسیدلو افغانانو له ډلې نیو جرسي د زرګونو افغانانو کوربنه وه. په زرګونو افغانان اوس هم د ابوظبي په دو اډو کې امریکا ته د تلو انتظار باسي او په افغانستان کې دننه ګڼ نور له دغه هیواد څخه د وتلو په لټه کې دي. احمد تکل په دې اړه جزئیات راکوي.
یو شمیر هغه افغانان چې د 2021 کال د اگست په 15مه د طالبانو په لاس د افغانستان له سقوط وروسته له دې هېواده وایستل شول، په وروستیو میاشتو کې په تدریجي ډول د امریکا له موقتو کمپونو وتلي او په بېلابېلو سیمو کې یې نوی ژوند پیل کړی دی. نیوجرسي چې یو وخت د 14,500 افغانانو کور و، د شنبې په ورځ په بشپړ ډول تش شو او اوسیدونکي د استوګنې سیمو کې ځای پر ځای شول. په متحدو ایالاتونو کې د لوتیران په نوم د کډوالۍ او په ناغوښتنې د یوې ادارې مشرې کریش اومارا ویګناراجا اسوشیتد پرس خبري اژانس ته وویل چې د نیوجرسي له کمپ څخه د افغان مهاجرو ایستل یو ډیر مهم ګام و، خو هغې ټینګار وکړ چې دا بهیر پای ته نه دی رسیدلی او یو شمیر پناه غوښتونکي له هم مرستې ته اړتیا لري. اسوشیتد پرس راپور ورکوي چې متحدو ایالاتونو د 2021 کال د اګست له 14مې څخه تر 1.5 پورې د خلکو د ایستلو په پروسه کې 6,500 افغانان منلي، چې دا په 16 کې د امریکا لخوا د منل شویو پناه غوښتونکو تر ټولو لوی شمیر دی. اوسمهال زرګونه افغان کډوال د ابوظبي په 2 کمپونو کې امریکا ته د تګ په تمه دي. د دغو پناه غوښتونکو له ډلې خسرو چې له خپلې مېرمنې او ماشومانو سره د اکتوبر په 18مه د ابوظبي کمپ ته بیول شوی، ازادي راډیو ته وویل
زموږ وضعیت، ماشومان وضعیت او په مجموع کې دلته سپینګیری ځوانان یو رواني او مبهم حالت کې قرار لري چې مونږ د جامع بین الملل نه هغه کسانو چې مونږ دلته راوستي استو هیله لرو چې هر څه عاجل دي مونږ او سرنوشت معلوم کې.
د ابوظبي په 2 کمپونو کې د هغو افغان کډوالو شمیر چې امریکا ته د لیږدېدو په تمه دي 9,000 ته رسېدلی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وسم یو نړیواله مسأله، د فرانسې د ولسمشر دفتر وایي چې ولسمشر ایمانویل ماکرون له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د اوکراین پولې ته څیرمه د رامنځته سوي کړکیچ په تړاو خبرې وکړې. د بیان له مخې د ایمانویل ماکرون او ولادیمیر پوتین ترمنځ د اوکراین په شاوخوا کې د تاوتریخوالي د لامل په اړه د نظر مخالفت موجود وو. کیف د شنبه پر ورځ هم د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بیتون غوښتونکو په سیمو کې د پرله پسې ډزو خبر ورکړې. اسمت څاروان او نور تفصیل.
د فرانسې او روسیې ولسمشرانو پرون د اوکراین پولې ته نږدې د عسکرو د ځای پر ځای کېدو له امله د رامنځته شوي کړکیچ د علتونو په تړاو د نظر اختلاف درلود، خو په اروپا کې د یوې پراخې جګړې د مخنیوي لپاره د ډیپلوماتیک فشار د مثمر واقع کېدو هیله پیدا شوې ده. د سولې د خبرو غوښتنه داسې وخت شوې چې کیف د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بیلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې سیمو باندې د توغندیو د لګیدو خبره کړې، هغه هم وروسته له دې چې بیلتون غوښتونکو له دغو سیمو د خپلو ځواکونو د ایستلو او د هغوی د منسجمولو اعلان وکړ. یو فرانسوي چارواکي ویلي دي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل فرانسوي سیال سره په تلیفوني تماس کې د اوکراین په ختیځ کې د شخړې پړه پر کیف واچوله. په داسې حال کې چې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون وویل چې روسي پلوه بیلتون غوښتونکو لومړی ډزې پیل کړې وې. لویدیز مشران وایي روسیې د اوکراین پولو ته نږدې 150,000 سرتیري ځای پر ځای کړي او د اوکراین پر ضد د پراخو بریدونو پلان لري، خو مسکو وایي پر ګاونډي هیواد د برید پلان نه لري. په اروپا کې د امنیت او همکارۍ سازمان د شنبې په ورځ وویل چې د اوکراین په ختیځ کې د اوکراینی ځواکونو او روس پلوه بیلتون غوښتونکو ترمنځ د تماس د کرښې په شاوخوا کې له اوربنده د سرغړونو څه باندې 1,500 مورده راپور شوي دي. په دې سیمه باندې د شنبې په شپه د بیلتون غوښتونکو لخوا درنې ډسې شوي چې پکې یو اوکراینی سرتیری ټپي شوی دی. په ځینو راپورونو کې بیا د تازه جګړو پر مهال د دوو اوکراینی سرتیرو د وژل کېدو خبره شوې.
له خبرونو ورآخوا
د خبرونې دی برخه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. د کونړ د سرکانو ولسوالۍ د شونکړې درې اوسیدونکي وایي د څخلو بو د جوړ شوی پایپ سکیمی د پاکستانی ځواکونو توپونو ویچار کړو د بو د نشټون لستون سره مخ دي. د دوی په خبره چې ماشومان یې له لرې لرې چینو او خوړونو اوبه راوړي چې بچي له ښوونځي او درس ویلو پاتې دي. د خلکو په وینا اوس چې له کومو ځایونو دوی اوبه راوړي هغه غیر صحي دي او پاکې نه دي چې د بېلابېلو ناروغیو سبب شوي دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
اته کلنې سلما په یخ ژمي کې نری جامې په تن کړې، له اوبو ډکه لس کیلوي بوشکۍ پر سر کړې او له یو کیلومتر لرې پرتې چینی په کنډو کپر او په تیګلنه غرنۍ لاره کور ته روانه ده. کوچنۍ سلما راته په معصومانه انداز وویل دوی هره ورځ کورونو ته له یادې چینی څلور او یا هم پنځه پیرې کوي چې همدې کار له ښوونځي او مدرسې بې برخې کړي دي. یادی چینی ته یوازې کوچنیان اوبو پسې نه راځي، بلکې غټان له همدې چینی اوبه وړي. څوک چې موټر لري هغه په موټر کې وړي، او چې څوک لاسي کراچی لري هغوی بیا په ډېرو ستونزو او زورونو خپل کور ته اوبه انتقالوي. 50 کلن فقیر الله د شونکړې درې قومي مشر دی. وایي دوی ډیورن کرخې ته څیرمه او د پاکستاني ځواکونو لخوا د غزول شوي اغزن سیم سره نږدې پراته دي چې تل د پاکستاني وسکرو د وړو او غټو وسلو ډزو سره مخ دي. چې د یاد هیواد توپچی بریدونو یې د اوبو پیپ سکیم ویجاړ کړی، اوس کورونو ته اوبو رسولو له لویانو کارونه او له کوچنیانو ښوونځي پاتې کړي دي.
موږ دا مشکل دی صاحب چې پیپ سکیم کار موږ ته شوی او هغه د پاکستان د طرف نه د ګولۍ براتللی او په هغې ویجاړ شوی دی. زموږ ماشومان چې دي اوس د لرې لرې ځایونه اوبه راوړي، د مدرسې نه وتې دي، د مرتب نه وتې دي. هغې چې اتلسو بجو پورې اوبه راوړي چې راشي چې اوبه را پوره کړي، د مدرسې او د مرتب وخت یې تلی. نو دغه چینو اوبه موږ څښو او دغه کې داسې دي غیر صحیح دي. نو هغه ماشومان زموږ قسم قسم بیمارو باندې اخته دي.
د شونکړې درې اوسیدونکي له طالب چارواکو او خیریه ټولنو غواړي چې ورته د څښلو پاکو اوبو اسانتیاوې برابرې کړي، څو له شته ستونزو وژغورل شي او کوچنیان یې درس ویلو ته اوزګار شي. په کونړ کې چارواکي وایي دوی د یادې ستونزې د هواري لپاره یو شمېر مؤسساتو او دولتي ارګانونو سره خبرې کړي او له نورو هم غواړي چې د شونکړې په څېر د پاکستاني ځواکونو بریدونو لاندې او جګړو ځپلو خلکو ته د پاکو اوبو برابرولو کې همکاری وکړي. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
شونکړې علاقه چې د سرکانو ولسوالۍ مربوط ده، دغه ځایونو کې واقع د سکاک د اوبو کمی ده. یو خو دغه علاقه چې د روانې اوبه نه لري، چینو چې کومه اوبه دي هغه هم نه لري. مخکې دغلته په توپونو کې هم دغه خلکو دغه سیستم چې دی زیانمن شوی دی. بیا دغه خلکو څه وخت کړې کړې وي دغه علاقو نه نو بې کوره شوي. نو په دغه باره کې موږ د ټولو خیریه موسساتو نه هم غوښتنه کوو چې د دغو دغه ستونزې ته د حل لاره ولټوي.
د کونړ سرکانو ولسوالۍ اړوند شونکړې درې اوسیدونکي په داسې حال کې د پاکستاني ځواکونو په توپچی بریدونو کې د څښلو پاکو اوبو رسولو سیستم له ویجاړېدو او د اوبو له نشتون شکایت کوي چې د تېرې سه شنبې په ماښام هم پاکستاني ځواکونو د یادې ولسوالۍ پر یو شمېر سیمو د توپونو او نورو وسلو په لسګونو ګولۍ راوویشتلې چې پکې له لسو زیات څاروي وژل شوي وو او یو تن ټپي شوی وو. تر اوسه د پاکستان حکومت د دغو بریدونو په اړه څه نه دي ویلي.
اوس همدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، اسدالله لودین ورته کتنه کوي.
له بریتانیا خبریدونکي ګارډین ورځپاڼې افغانستان ته د لویدیځو هیوادونو په نه پاملرنې یوه لیکنه خپره کړې ده. د بریتانیا تکړه خبریال جان سمسوم چې کلونه کېږي له افغانستانه راپورونه ورکوي، په دې مقاله کې لیکي له افغانستانه د لویدیځو هیوادونو له وتلو وروسته دغه هیواد کې اقتصادي کړکېچ زیات شوی. لیکنه کې د بیلګې په ډول د کابل، هرات او بامیان ښارونو یادونه شوې چې بېوزله کسان پکې د ډوډۍ سوال ته په لویو قطارونو کې ناست وي. لیکوال ویلي کله چې څوک دې ښارونو کې ګرځي د شرم احساس کوي، ځکه خلک یې بېوزله دي او کله ناکله د خپلو هغو لاسته راوړنو د دفاع په خاطر ان وژل کېږي چې تیرو دو لسیزو کې یې ترلاسه کړي دي. له افغانستانه د امریکایي او نورو بهرنیو ځواکونو له وتلو دا د شپږ میاشتې ووتې، خو لیکوال انتقاد کړی چې همدې لږه موده کې امریکایي او برتانیایي رسنیو د افغانستان وضعیت هیر کړی دی. جان سیمسون لږ وړاندې تللی او د افغانستان په اړه یې د امریکا د مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر پالیسۍ هم نیوکه کړې. د ویلي ټرمپ په لوی لاس افغانستان طالبانو ته وسپاره. ګارډین لیکلی د امریکا اوسنی ولسمشر جو بایدن که څه هم مجبور نه و چې د افغانستان په اړه د ټرمپ تګلاره تعقیب کړي، خو وایي بایدن هم د امریکا ګټو ته لومړیتوب ورکړ او سرتیری له افغانستانه وایستل. د لیکوال په باور د افغانستان د غمیز لامل د امریکا او نورو لویدیځو قدرتونو داسې کمزوري په ګوته کوي چې ان د ویتنام له ماتې وروسته هم نه تر سترګو کېده. ګلف ټوډی ورځپاڼې په یو راپور کې د نړیوال بانک د مشرتابه هغې پریکړې ته اشاره کړې چې ویلي دي د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو له جملې یو میلیارد ډالر کرنې، روغتیا او کورنیو پروګرامونو ته ځانګړي کوي. په مطلب کې راغلی دا پریکړه هغه هڅې ګړندۍ کوي چې په افغانستان کې د خرابیدونکي بشري او اقتصادي ناورین د مخنیوي په هدف ترسره کیږي. وړاندې لولو، دا پیسې روان 2022 زیږدیز کال کې د افغانستان د بیا رغونې له صندوقه اخیستل کیږي او د لګښت لپاره د ملګرو ملتونو اړوندو بشري ادارو ته سپارل کیږي. اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې بیا په خپله تازه ګڼه کې روسیې ته د پاکستان د صدراعظم عمران خان د همدې اونۍ پر پلان شوي سفر تبصره کړې ده. لیکنه کې راغلي اوس مهال توده موضوع د روسیې او اوکراین ناندرۍ دي، خو لیکوال ویلي خان به د روسیې له چارواکو سره پر نورو مسایلو سربیره د افغانستان پر وضعیت هم خبرې وکړي. ورځپاڼې لیکلي پاکستان د امریکا متحد دی او دې برخه کې باید شاتګ ونه کړي، خو لیکوال ټینګار کړی چې پاکستان د روسیې سره هم خپلې اړیکې پیاوړې کوي.
د تل په څیر یو وار بیا ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته رسیدلي دي، سوې په دې خبرونه کې راخلو.
السلام علیکم، څنګه مر خبر کوم د لغمان ولایت مرکز د ګومند چارخه لاندې کړي نه هیوادوال د من دغه پیغام ده چې خپل هیواد دې نه پرېږدي، بهر نور هیوادونو ته نه دي، دغلته دې خپل کاروبار وکړي. انشاءالله دغه هیواد مو د جوړېدو په حال کې ده. دا مخکې خلکو آوازې کول چې اسلامي امارت معاش نه ورکوي او دا داسې دواسې ده. انشاءالله ټول خبرې دروغ دي، نو ښکاره په ثبوت سره به درته ووایي چې دغه معلمین ته معاش ورکړي، اسلامي امارت نور مامورین ته معاشونه ورکړي دي. انشاءالله معاشونه شروع کیږي. زه په همدې هیله باندې خپل هیواد کې پاتې مام زده کړې کړي دي، انشاءالله امتحان به ورکړم، کامیاب به شم یو څه او یو وظیفه به واخلم.
زما سلامونه او نیک هیلی دي د آزادۍ راډیو کارکوونکو ته ورسیږي. زه د هلمند ولایت د لشکرګاه د ښار سره د سره په تماس کې یم. په دا لشکرګاه ښار کې ډېره بې امنیتي ده، ځکه چې دا مو د مجاهدینو څخه یو درخواست دی چې پر دا چوکو باندې یو دوه کسه مجاهدین ودروي، نو دا د ولس لپاره د زړه ډار دی، ځکه چې هلته ټلیفونان د خلکو سړه کېږي، غله ډېر سوي دي، د خلکو ټلیفونان هم لکېږي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، زه محمد ولی یم، د هلمند ولایت څخه مې پیغام در استولی دی. په لومړي قدم کې تاسو ته ازادي راډیو ته مبارکي وایم، بعد مبارکي ټول اوریدونکو سلامونه وایم. ازادي راډیو زنده باد، موږ ته ډېر خدمتونه کړي دي او موږ ته بیلابیل خبرونه وړاندې کړي دي او په هر څه کې مرسته راسره کړې ده، د خوار د غریب سره مرسته کړې ده. خدای پاک دې ازادي راډیو تل ژوندی لري.
زه د هلمند ولایت سنګین ولسوالۍ سره تړلی یم. دلته نورو خواته چې دغه کمه د سلام ښه ده، دغه یو خو کمزوری کار کوي او پاتې سوبل په رواج د انټرنیټ باندې تقریبا 1500 پاکستاني کالدارې وایي، نو که دغه اواز نشر کړي او د لوړو مقامات څه ورسوي چې دغه ځای ته توجه وکړي.
ډیره مننه د ازادي راډیو څخه، ډیره مننه چې دغه زما غږ د لوړپولو مشرانو پورې ورسوي، ځکه چې دلته دغه د هلمند محبین او شهدا ډېر د سخت مشکل سره مخ دي. په خدا که درته وایم که یا په کور کې 1000 روپۍ یا 1500 لرم یا ولاکه په جو کې لرم یا ولاکه اوس څوک په کوره کوي، نو دغه زموږ د هلمند د محبینو غم دې دغه د اسلامي امارت مشران وخوري.
ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه وو. دوستانو، که موږ ته پیغامونه راستوي نو دا په پام کې ولرئ چې وداسې ټولنیز ستونزه چې یوازې له تاسو نه بلکې له ټولنې او سیمې سره تړاو لري راسره شریکه کړئ. څو د راډیو لاري لخبریدو وروسته مسول چارواکی یا نور اړوند خکیل لوري په اړه اقدامات ته وهڅول شي. موږ ستاسو د ټولو د راستولو پیغامونو څخه مننه کوو. اوس همدومره، تر بیا خیر چاره.